محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستاره رحمت فروغ تاسی ستړی مسید د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د وړم شپې د حمله د سړین لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کورونی چارو وزارت وی د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړم شپې په حمله کې اتلس تنه وژل شوی. د فرا امنیتی چرواکی وی چې ورستی پوځي عملیات یې لاسراوړنی لري. امریکا له ترکیه غوښتل چې په سوریه کې دراوونو پوځي عملیاتو پر مهال لزغم څخه کار واخلي. د کورونی چارو وزارت وی د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړم شپې په برید کې اتلس تنه وژل شوی دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل سو شمیر 15 تنه شووالی وو. د کورونیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیر مشم نه وخت ازادي رادیو ته ویل
څوار نس کسان بهرني خلک وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کس مشغول رو چې شپږ پولیس دي او څلور کس ملکي خلک.
چرواکی وی په پیښه کې ډیری وژل شوي بهرانیان د کامیر هوایی شرکت کارکونکي وو. د ځینو نورو راپورونو له مخې په برید کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی له ډیر شو زیات کسان وژل شوي. په وژل سو کې د پېښور لپاره د افغانستان نوی جنرال قنسل عبدالله وحید پویان، د فراد مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس جمال الدین پاچا او د سولې علي شورا کارکونکي احمد فرزان هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد څو تنه اتباع د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په حمله کې وژل شوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا کلیمکن وویل چې شپږ اوکراینیان په دغه برید کې وژل شوي دي. بل خو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژاینکوف هم په پیښه کې د خپل هیواد د یو تابع وژل کېدل تایید کړی دی. په عین حال کې راپورونه ورکول سوي چې د وینزویلا دوه اتباع هم وژل سوي چې له کامیر هوایي شرکت سره یې د پیلوټانو په توګه کار کاوه. د افغانستان د ملي اردو یو جګ پوړی چارواکي وایي په فرا کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال عبدالناصر هدایت پرون په فرا کې په یو غونډه کې وویل چې وسلولو ته دغه مرګ ژوبله په وروستیو کې په بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې اوښتې ده.
با تعداد 51 نفر دشمن
زموږ په دغه هوایی بریدونو کې د دشمن یو 15 تنه وژل سوي، یو ویشتنه یې ټپیان سوي، نه ارادي وسایل یې بشپړ سوځېدلي او له منځه تللي. دوه میله دا شکه دغه راز زیات شمېر نورې وسلې او مهمات یې هم له منځه تللي دي. د فراد ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په ګډون د دغه ولایت اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د جګړو لمن ورځ تر بلې د ښار څنډو ته رانږدې کیږي. د ناامنیو په یو وروستۍ پېښه کې وړم ورځ د فرا ښار په یوه څنډه کې د دې ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر ګلبهار مجاهد له خپلو دوو ملګرو سره ووژل سو. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر وسوځول سو. د عبدالسلام سمیم په نوم د دې راډیو مسؤول په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې حمله کوونکو یې پرون پر دفتر حمله وکړه. هغه ته د پټرول په ذریعه اور واچوه چې سټوډیو او د نشراتو ټول وسایل یې پکې وسوځېدل. د هغه په وینا د څه باندې 1,000,000 افغانیو په اندازه زیان وررسېدلی دی. د راپور له مخې تر دې یوه میاشت مخکې نامعلومو کسانو د سرحد په نوم د یوې بلې راډیو دفتر هم سوځولی و چې تر اوسه یې خپرونې بندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسئله یقیني کړي چې په افرین کې پیل سوي پوځي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په یو بیان کې دا هم ویلي چې ترکیه باید د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د ترکیې صدر اعظم بنی علي الدریم پرون وویل چې د هیواد ځواکونه یې د دویم ځل لپاره د سوریې شمال لویدیز د افرین سیمې ته ننوتل او د کورد ملیشو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي او انقره یې ترهګر بولي پوځي عملیات پیل کړل. په عین حال کې فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث او خبرې وکړي. هسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي. که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. ټاکل شوی چې د کاتالونیا د سیمه ییزې ادارې پخوانی مشر کارلوس پوچ دیمون نن دوشنبه د کوپنهاګن په پانتون کې په یو بحث کې ګډون وکړي. دا بل هغه مهال رئیس چې پوچ دیمون بلجیم ته تښتېدلی د هغه لومړنی سفر وي. نوموړی بلجیم ته د دې لپاره تښتېدلی چې د هغه د حکومت لخوا په اکتوبر میاشت کې له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په ناکامه هڅه کې د خپل رول په خاطر په اسپانیا کې له محاکمې ځان وژغوري. د اسپانیا یوه څارنوال د یکشنبې په ورځ وویل چې که پوچ دیمون ډنمارک ته ولاړ سي سمدستي به د اسپانیا ستره محکمه په اروپا کې د هغه د نیولو حکم صادر کړي چې د ډنمارک چارواکي هغه ونیسي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یوه هوټل کې د اور لګېدو د شنبې ناوخته په پیښه کې د مړو شمېر څلورو تنو ته اوچت سو. د پراګ چارواکو ویل چې دوې ښځې چې په ایروسټار ډیوډ هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې ټپیانې سوې وې پرون ناوخته یې سا ورکړه. د چارواکو په خبره لږ تر لږه اووه تنه نور ټپیان تر اوسه په روغتونونو کې بستر دي. پولیسو لومړني دوه وژل سوي د جرمني او جنوبي کوریا اتبا شولي، خو د وروستیو دوو تنو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ټپیانو کې د هالند، ترکیې او فرانسې اتبا هم شامل دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د اور لګېدو سبب څه و. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورزو د دې خپرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وړم شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. د کورنیو چارو وزارت وای چې په دې حمله کې هوښتې مرګ جوړ لا زیات څه وې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر په افغانستان کې پناشو د ښځو او ماشومانو د روږدېدو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغم څخه او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له دقت څخه کار واخلي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د دې خپرونې د سر راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وړم شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تیره شپه په ویلامیه کې دغه حمله غندلې، د وژل سویو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دغه برید په وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو اقدام او د هغوی زړورتیا ستایلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړلو په خاطر له افغان چارواکو سره په تماس کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه هوټل په حمله کې 13 تنه وژل سوي دي. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 15 تنه شول سوی وو. نوریاس نوري پر دې مسأله راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر کانټیننټال هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړي.
14 کسان بهرني خلک وژل شوي دي او 4 کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي.
دانش وویل په دې حمله کې یوازې 10 تنه ټپیان شوي دي. پر کانټیننټال هوټل دغه برید له پایته رسیدو وروسته چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی و. د ښاغلي دانش په وینا ټول برید کوونکي چې شپږ تنه و د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رویترز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نومیې نه دی ښودل شوی، د وژل شوو کسانو شمیر بیا له 150 زیات ښیي. د راپور له مخې د روغتیا د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د 19 کسانو مړي د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي چې د شپږو هویت یې معلوم شوی چې بهرنیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان که څه هم د وژل شوو بهرنیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې شپږ تنه اتبای په دغه برید کې وژل شوي دي. پرون په راپورونو کې د یوه اوکراینی د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پاولا کلیمکن ویل په دې اړه ولسمشر پیتر پروشینکو ته راپور ورکړ او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دغه حملې د څرنګوالي په اړه کار کوي چې دا معلومه کړي چې هغه په څه ډول ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کام ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکي دي. د رویټرز په وینا د برید په مهال د دې شرکت شاوخوا څلوېښت پیلوټان او نور عمله د هوټل دننه ول. د دې شرکت د لږ تر لږه لسو تنو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي دانش په وینا د امنیتي ځواکونو په مرسته شاوخوا یو سلو شپېته تنه چې یو څلوېښت بهرنیان دي ژغورل شوي دي. د هوټل دننه په لسګونو بند پاتې شو له هرې ممکنې لارې د خپل ځان د ژغورلو هڅې کړي. یو هم د نورستان د مخابراتو رئیس محمد موسا دی، نوموړی چې د حملې په مهال د هوټل په پنځم پوړ کې و او په تیښته کې یوه اوږه او یوه پښه ژوبل شوي. رویټرز ته ویلي چې په څه ډول یې ځان وژغوره.
یوازې یو ماما ویل چې ولا داسې وکړه چې رویا وسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. کڑکے میں کلاؤ کو یو رجائی میں واخست میں کڑکے کو اتر لگے سر وزن زیاد بہو البتہ زما داس کا ترول نہ شو مینس کی رول میں پری خود لو لاڑ مگر سیمنٹ زیت بغور زیدم.
موساد مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت یو د هغو په لزګونو چارواکو له ډلې څخه دی چې په دې هوټل کې راټول شوي او په پام کې وچه د یکشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هوټل امنیتي چارې درې اونۍ مخکې یوې امنیتي خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوې وې او په دې اړه چې برید کوونکي په څه ډول د هوټل داخل ته ننوتي او وسلې او مهمات یې له مخکې په هوټل کې ځای په ځای کړي وو او که څنګه څېړنه پیل شوې ده. د ناتو ځواکونو ویان تورن ټام ګریسپک په یو بیان کې ویلي چې د دغې حملې په وړاندې د عملیاتو مشري د افغان ځواکونو په غاړه وه او بهرنیو پوځیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه حمله په کلکه غندلې او ویلي دي چې واشنګټن د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره ولاړ دی او په خپلې دې ژمنې به ټینګ پاتې شي تر څو افغانان د خپل هیواد د سولې، امنیت او سوکالۍ اهدافو ته ورسیږي. لدی مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او جمهوری ریاست هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې وه. له جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته په اشاره ویل شوي چې د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا خبره واضح کړې چې تر هغو پورې چې ترهګر په سیمه کې امن ځایونه او ملاتړ ولري، د سیمې خلک به هیڅکله هم سوله، امنیت او سوکالۍ ته ونه رسیږي. پاکستان هم دغه حمله غندلې، هغه یو وحشیانه روسي حمله بللې او د سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې هر اړخیزه همکاري هغه مسله ده چې افغان او امریکایي چارواکي اسلام آباد په نه کولو تورنوي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل په حمله کې اتلس تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې پر دغه هوټل د وړمې شپې د حمله د څیړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تیر شپه په اعلامیه کې دغه حمله غندلې ده، د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د دغه برید د څرنګوالي په اړه نوریاس نوري د کورنیو چارو وزارت له ویان نجیب دانش سره مرکه کړې ده. شغلی دانش لومړی د تلفاتو په اړه وایي
څوار لس کسان بهرني خلک یې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشهور لرو چې شپږ پولیس دي او څلور کسه ملکي خلک دي. یو سل شپږ خلک د هوټل نه نجات کړی شوي دي چې هغه یو څلوېښت تنه بهرنیان دي.
دغه ارقام دغه وروستي ارقام دي ځکه د ځینې راپورونو کې ویل کېږي چې د مړو شمېر له دې زیات دی.
دا د خلین ارقام دي چې ټول نه د صحي مراکزونو او هغه ځایونو چې انتفار شوي دي نشوي ټول نه اخیستي دي او دا اخرین ده.
بهرنیانو کې ویل کېږي چې ډېر د کام ایر شرکت کارکونکي دي همداسې ده.
او متاسفانه یو لس کسان د دغه شرکت کارکونکي دي چې هغه په دې شرکت کې مختلف ځایونو کې کار کوي او یو لس کسان دي.
د حمله کوونکو په اړه مزید ناقص ارقام ورکول شوی دي. مخکې ول شو چې درې کسان دي، طالبان ویل چې پنځه کسان
دي. هغه کسان چې مرګ یې ټول وژل شوي دي او ستونی عمل ته پروت.
کانټیننټال هوټل ته څومره زیان رسېدلی دی؟ لومړنی ستاسو څېړنې چې ښیي
او متاسفانه په پنځم منزل کې او شپږم منزل کې دوه درې اتاقونه خساره مند شوي دي. اور لګېدلی دي چې هغه ډېر خساره مند شوي دي، خو ارقامې دقیق نه دی چې څومره ارزش یې څومره دي. نه پوهېږو، خو هغه اور لګېدلی دي هغه څو اتاقونه.
د دې کانتیننتال امنیتی چارې او خصوصي امنیتی کمپنۍ ته سپارل شوې دوه اونۍ مخکې، په دې اړه تاسو کومه څېړنه کړې؟ د دې امنیتی کمپنۍ چارواکو سره مو خبرې کړې چې ولې څه شو چې دوی حمله کوونکي نه نوتل د اشپزخانې له لارې دوی ویل کېږي پخلنځي له لارې؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش و چې د نوریاس نوري پښتنې ځواب ولی. دغه وزارت وایي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل په وروستۍ حمله کې اتلس تنه وژل شوي دي. مخکې دغه وزارت د وژل شوو کسانو شمیر پنځه تنه ښوولی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي افغان ښځې او ماشومان په مخدره موادو د روږدېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دي. هغې وویل که د دغو کسانو وضعیت ته توجه ونیسي افغانستان ته به ناوړه نتیجې ولري. اجمل تورمن او نور تفصیل.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي د انتحاري عملو او چاودنو تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق هم له کلونو راهیسې له افغانانو په ځانګړي ډول له میرمنو او ماشومانو قرباني اخلي. سلامت زمي په مخدره موادو د افغان میرمنو او ماشومانو د روږدې کېدو مخ په زیاتېدونکي ګواښ د اندېښنې وړ ګڼي وایي په یاده برخه کې باید جدي هڅې وشي. نوموړی چې د یکشنبې په ورځې د کوکنارو او مخدره موادو له کښت سره د ملي مبارزې او حل لارې د څرنګوالي په اړه جوړ شوي کانفرنس ته خبرې کولې، د قانون کمزوري حاکمیت د افغانستان خلاصي پولې او کورنۍ مافیا د یادې پدیدې د پراختیا لاملونه یاد کړل.
افغانستان عزیز، په دلیل ناامنۍ
ها د وېد ناامنۍ او د قانون د کمزوري حاکمیت لامل د هیواد په اکثر سیمو کې ځوانان، ښځې او ماشومان په مخدره موادو دروګدي کېدو له شدید ګواښ سره مخ دي او دغه پدیدې ورستر بلې د پراخېدو په حال کې ده. باید وویل شي چې د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال هم په افغانستان کې ورستر بلې په مخدره موادو د روګدو کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل چې دا مهال په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه کسان له مخدره موادو اغیزمن او 5 لکه په بشپړ ډول روږد دي. په ورته وخت کې د دغه کانفرنس یو شمېر ګډونوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د جګړې د زیاتېدو یو لامل له مخدره موادو نه د یو شمېر کورنیو مافیایي کړیو ګټه اخیستل یاد کړ. وی ویل که یاد مافیایي کړی ونه پیژندل شي او خلکو ته افشا نشي، دغه پدیده به ډېری افغانان د مرګ تر کومې ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین امام الدین مطمئن په دغه کانفرنس کې وویل دا مهال د افغانستان له 4 ولایتونو په 4 هغو کې کوکنار کرل کېږي چې د تیرو کلونو پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی.
ساحایی که تحت تسلب
هغه سیمې چې له مخالفینو سره دی یوازینی لامل هلته د کوکنارو د کار پراخواله ده. هلته خنډ نشته او کوکنار په ازادانه ډول کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت د سوکونو 15% د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت پولیس دي چې اوسمهال د ستونزې په وړاندې شمېر ډېر کم ده، خو تر یو حده به ستونزې هوارې شي.
مشکلات وجود داره.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان چې په دغه کانفرنس کې د حل لارو د مندلو په هدف رابلل شوي ولوي، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي اراده ډیره مهمه ده.
په لوګر ولایت کې د انګورو بڼوال له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې هغوی ته د ممیزو د وچولو خونې جوړې سي. په وروستیو 3 کلونو کې په لوګر کې شاوخوا اویا د ممیزو د وچولو خونې جوړې سوي، خو بزګران وایي چې دغه ورته کفایت نه کوي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د لوګر یو شمیر بڼوال غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د ممیزو د وچولو خونې ډېرې شي. دوی زیاتوي کچیرې په لوګر کې د ممیزو پاکول او وچول معیاري شي، نو نه یوازې دا چې د ممیزو د خرابېدو مخه به ونیول شي، بلکې بازار ته به یې عرضه هم څو برابره ډېره شي. د یکشنبه په ورځ په لوګر کې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي برنامې مسؤول صفی الله ستانکزي آزادۍ راډیو ته وویل چې
د مې برنامه د وزارت زراعت یو برنامه ده چې په منطقو کې چې انګور پیدا کیږي، د انګور باغونه یې وو منطقو کې موږ د کشمش خالي په سر په دغه پولو سالي کې موږ لرو خپل مرکز کې د چرخ پولو سالي کې د خوخی پولو سالي کې د برکې برک پولو سالي کې د درویش بابا کشمش خاني جوړې سوی د راتلونکي کال لپاره هم په منطقو کې چې انګوري دا ورته جوړوي.
خاغلی ستانکزی زیاتوي د ممیزو د وچولو په هره خونه څلور لکه پنځه څلوېښت زره افغانۍ لګښت شوی او اووه وټنه ممیز ځایوي. د معتصم بلا په نوم د لوګر د مرکز د پادخوابشانه د کلي اوسیدونکی وایي
د ګټه خو دا دي چې مخکې موږ انګور ډېر درلود، هرې خوا ته به پراتو په دښتو کې، هغه به بیا سه ډېر په سختۍ سره پاکولو، هغه به بیا تجار پاکو خو تجار به اخیسته، که به ناپاکو بیا به هم نه اخیستل. دغه کوټې چې موږ ته جوړې شوي دي د دغه ممیز ښه پاکي او په ښه قیامت سره موږ ته خرڅېږي، شنه ممیز راځي، مخکې به دا تور ممیزو په دښتو کې به پراتو هرې خوا ته.
د لوګر د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومن وایي د انګورو پروسس مهمه موضوع ده، ځکه د انګورو د حاصلاتو په وخت کې به یې ډېرې ټیټې او بڼوالو ته په زیان وي. د کشمش خانو ارزښت ته په کتو وویل چې اوس بڼوال کولی شي د خپلو ممیزو حاصلات په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړي.
کله چې حاصلات بالخصوص د انګورو بازار ته عرضه شي په وخت کې مارکیټ ډیر ټیټ وي، چې د قانون زموږ له دې طریق نه متضرره کیږي، نو د دې کشمش خانو په واسطه سره دوی کولی شي چې دا پروسس کې په ممیزو بدل شي او دا ممیز په خپل په ښه قیامت او په مناسب وخت سره دوی کولی شي چې بازار ته عرضه کړي او له دې لارې نه عاید لوړ کړي.
لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر د ممیزو په ګډون انګور، مڼې، زردالو او نور بیلابیل ترکاری د خپل ښه کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې خپرې کړې دي.
د برتانیا چاپ ټلګراف رسپانې لیکلي چې د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د ډلیزې حملې پر مهال چارواکو ویل دوی په هوټل کې د بهرنیو میلمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري او ویره یې څرګندوله چې ښایي یو شمیر کسان برمته شوي وي. رسپانې لیکي د برید په کابل کې د امریکا د سفارت له هغه اعلان څخه دوه ورځې وروسته وشو چې ویلي و د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې پر بارون هوټل یا د کابل پر بل کوم هوټل د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ټلګراف لیکي په دې اړه د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې وه چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال ښایي پر غونډو، مظاهرو، دولتي ادارو، ترانسپورتي سیستم، بازارونو او یا هغو ځایونو حملې وکړي چې بهرنیان غونډې پکې کوي. د ټلګراف راپور زیاتوي که څه هم د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو فشار زیات شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم ترینګلی دی. ټلګراف او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کنټینینټال شپږ کاله مخکې هم ورته برید کړی و. پر دې هوټل د 2011 کال په برید کې د نهو انتحاریانو په ګډون ټول یوویشت کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي حتی وروسته له دې چې چارواکو وویل برید پای ته رسېدلی، بیا هم د ورځپاڼې خبریال راپور ورکاوه چې دای د چاودنو او ډزو غږونه اوري. ورځپاڼې لیکي دا ډزې د چارواکو په وینا د تصفیوي عملیاتو پر مهال کېده. نیویارک ټایمز لیکي چې وسلوال طالبان اکثرا ډیر ژر د خپلو حملو مسؤلیت مني، خو پر انټر کنټینینټال هوټل د حملې مسؤلیت یې د هغې له پایله څوارلس ساعته وروسته اعلان کړ. نیویارک ټایمز په پای کې د اجرایه ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل له قوله لیکي چې نوموړی د استخباراتي راپورونو پر بنسټ وایي دا برید په پاکستان کې د دیره حقانی شبکې لخوا شوی دی. بله امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس د همدې موضوع په اړه لیکي د یکشنبه په سهار چې د انټر کنټینینټال پر برید دیارلس ساعته اوښتي و، د ژورنالیستانو یوه ډله د کابل ښار په باغ بالا سیمه کې د هوټل مخې ته په داسې حال کې راټول شوي وو چې لا هم د خال خال چاودنو او ډزو غږونو ازانګې کولې. ورځپانه د رحمت الله عمر خیل په نوم د یو عیني شاهد له قول لیکي چې وای دا پیښه په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه ټولو پښتنو ته ځواب ویلی شي. عمر خیل سټارز اند سټرایپس ورځپانې ته ویلي چې سترګې غړولې نو په افغانستان کې جګړه وه، خدای ویریږي چې وضعیت تر دې هم خراب نه شي.
او وسم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه وغوښتل چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه او د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په داس حال کې کوي چې ترکیه د سوریې په شمال لویدیځ هغو سیمو کې چې د امریکا ملاتړي کورد ملیشې پرې کنټرول لري تهاجمي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له ترکیې غواړي چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات په محدودې سیمې او تر یوې ټاکلې نیټې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ پر ناوخته په یو خبر کړي بیان کې د غراز له ترکیې وغوښتل چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. هغې زیاته کړه واشنگټن د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې پر اصلي هدف چې د داعش ماتول دي تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په بورسا ښار کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د ښځو د سازمان کانګرس ته په وینا کې د سوریې کوردانو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي په خطاب کې وویل باید پوه شئ چې که ان تاسو وایئ چې امریکا مو تر شا ولاړه ده او موږ ته به وسلې رالیږي، نشئ کولی چې ترکیه او د ترکیې ملت مات کړئ. د ترکیې ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی یو مخالف ګوند دی د سوریې په افرین ښار کې د ترکیې لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو په وړاندې د اعتراضونو غوښتنه کړې ده، خو د ترکیې ولسمشر له مخکې د دغو اعتراضونو په وړاندې خبرداری ورکړ.
که
څوک په سړکونو کې دا ډول اعتراضونو غوښتونکي دي ورته وایم چې لوی تاوان به ورکړي. دا یوه ملي هڅه ده، موږ به هر هغه څوک چې په دې مسله کې زموږ په وړاندې درېږي مات کړو، دا باید روښانه وي. د سوریې له کوردانو چې ترکیه یې ترهګر بولي د امریکا ملاتړ د ناتو د دغو دواړو متحدینو تر منځ یوه فاصله رامنځته کړې ده. د سوریې کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا کلیدي متحدین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي هیواد د ترکیې امنیتي اندېښنې درک کولی شي، خو متحده ایالات د سوریې په شمال لویدیځ کې وضعیت ته په تېره بیا له دې پلوه اندېښنه لري چې د سیمې خلک له مخ په زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي. د سوریې په شمال لویدیځ افرین کې ترکیه دغه تهاجمي عملیات د تېرې شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل کړل چې دا هیواد له خپلو پولو سره په سوریه کې د 10,000 کسي سرحدي ځواک د جوړولو پر سر چې امریکا یې اعلان کړی ډیر په غوسه شوی دی.
یوې کمپنۍ د سترګو داسې پټې جوړه کړې چې خلکو ته په آسانۍ خوب ورولي، په خاص ډول د سفر په وخت کې. نور لیسمت څاروان اوري.
د پرلپسې نوښتونو په دوام کې ډریم لایټ کمپنۍ یو داسې ماسک یا د سترګو پوښ جوړ کړ چې په اوږدو سفرونو کې له هغو کسانو سره ښه مرسته کوي چې خوب نه ورسي. په دې ماسک یا پټۍ کې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل شوی دی. دا ټکنالوژي د انسان د خوب عادتونه تشخیصوي او د هر یوه د خوب عادتونو ته په پام خپل وضعیت بدلوي. ماسک د مصنوعي ذهانت او ماورا بنفش رڼا په وسیله کارونکي ته خوب ورولي. دریم لایټ وای دا ماسک له ځانګړو پوښونو جوړ کړی چې د پټۍ په شان د انسان له سره راتاویږي او د سترګو مخه ډب کوي. دا پټۍ یا ماسک پر سر او سترګو فشار نه راوړي خو رڼا نه ورپرېږدي. دا وسیله د هغو ټولو کسانو لپاره په درد خوري چې خوب نه ورځي یا په خوب کې مشکل لري، خو په ځانګړي ډول د اوږدو سفرونو مسافرو ته ډیر واردار دی. اوس عموما په هوایي سفرونو کې الوتکې خپلو سپرلیو ته توري پټۍ ورکوي چې پر سترګو یې تیاره شي او د شپې احساس وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د لوګر ولایت د اجرې ولسوالۍ د بري چوترې د کلینا خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د اجرې مرکزي کلینیک چې کوم ده دلته تس په نوم کلینیک ده او کسابان ناست دي، ډاکټران یې نه دي.
زه ذبی الله زیرمال د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ نه تاسو پیغام پرېږدم. دنګام د ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورته په کېدو کې ده. ان شاء الله دولت ډېره توجه غواړم چې د کونړ د امنیت په کوالي کې ډېره توجه غواړم. د کونړ ولایت د هغو زیانمنو کډوالو چې د پاکستان یا د نورو ځایونو څخه راځي هغو سره باید کومک وکړي.
ګلاغا شرم د هلمند د مرکز د لشکرګاه د بولان د دشت څخه زموږ د هلمند والي حیات والا حیات صاحب ته مې دا غوښتنه ده چې زموږ د بولان په دشت کې موږ مکتب نه لرو. دا د جمپ د پوستې پر برابر نو زما غوښتنه دغه ده چې دلته موږ ته یو مکتب یا پانتون جوړ کړي. او بله غوښتنه مې اوسه دغه ده چې د مرجع سړک چې د کمې مونډې د بولان د مونډې سنیولې بیا د روغ درایي پورې ډبي ډبي دی کوم مینو نه چې پکښې البتلی وه هغه نه دی جوړ شوی. نو زما دغه د حیات الله حیات صاحب ته غوښتنه ده چې موږ ته دغه خدمت وکړي. وسلام په احترام.
د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازري کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د دایکوندی له ولایته د هغه ولایت د پوهنې د شورا رئیس عبدالله زکی ازادي راډیو ته ویلي چې د دایکوندی ولایت د پوهنې رئیس له څو کلونو راهیسې سرپرست دی. د زکی په خبره دغه کس فعالیتونه هم کمزوري دي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. دغه ستونزې مو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره هم شریکه کړې په هم ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی؟ لکومه ځای خبرې کوي او دنده دې څه ده؟
زما نوم عبدالله دی. د دایکوندی د مرکز د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د شورا حمایت از معارف رئیس یم.
څه ویل غواړي رادیو ازادي ته؟
زه غواړم چې د رادیو ازادي د ریاست معارف د فساد په هکله څو موضوع وړاندې کړم.
اغه ستونزې چې دی اغه موضوعګان چې تاسو اوس ماته وای اغه کومې دي؟
هغه موضوعګان هغه دي چې د دایکوندی ولایت د ریاست معارف په لوله سطح فساد شتون لري. یو دلایل هم دا دي چې د ریاست سرپرست درې کاله کې سرپرست دي، هغوی د هیڅ قانون ته درناوی نه لري، متوجه نه دي. هغوی عامرین هم همداسې ده. په همدې دلایل کې فساد شتون لري. مونږ یو مکتب لرو د لیسې نسوان شیش په نوم، دوه کاله کېږي چې د معیاد تسلیم دهی ده ختم شوی ده او تر اوسه نواقص برطرف نه دي شوی. دوه ځل هیئت له ولایت څخه تعین شوی ده او نواقص ته مشخص کلی ده، اما د هغو اشخاص کارشکنی له کبله اجراعاتي کار نه دي شوی.
دغه مشکل چې په معارف کې دی څومره مشکلات پیدا کړي ښوونکو ته، ښوونځیو ته او زده کوونکو ته؟
داسې مشکلات پیدا کړي دي حتی د دایکوندی معارف د سقوط په حالت کې دی. یعنی معلمین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي، آمرین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي.
د مدیر معارف ته که رئیس د معارف؟
د سرپرست ریاست کې.
داسې مثالونه تاسو ویلی شئ چې د دې په کارکردګۍ کې یو ستونزه پېښه شوې؟
د دې په کارکردګۍ کې ستونزه همدا ده چې د ټولو معارفیانو انګیزه له منځه وړلې ده. هغو پروژو ته سم پاملرنه او جدي نظارت نه کیږي.
دغه مشکل چې تاسو ویلو دام د دایکوندی له والي سره شریک کړي؟
بله، و د دایکوندی ولایت دوه درې ځله زه له نمایندګانو مسفیدانو او مخورو څخه مراجعه کلمه او عریضه تقدیم کلمه، اما متاسفانه چې تر اوسه کوم نتیجه نه دی ورکړلې.
ستاسو هدف دا دی چې دغه سرپرست د پوهنې د ریاست لري شي او په مجموع کې د دایکندي ولایت پوهنې ته توجه وشي؟
زما هدف دا ده چې د دایکندي ولایت یو با استعداد شخص د رئیس په توګه معرفي شي. دوم زما هدف دا ده چې توجه زیات شي، ځکه چې مفسدین جرأت پیدا کړی ده چې هیڅ نو قانوني چلند ونه شي. هغه کسان چې د خلکو سره خیانت وکړي هغو ته جزا ورسي.
ستاسو مشخص هغه غوښتنه څه ده؟
مشخص زما غوښتنه دا ده چې قانون مطابق مفسدین سره چلند وکړي. یو شخص د مدیر د مکتب خیانت کړی و، فساد کړی و، هغه د محکمه دوه کال بند حکم کړی او دوهم محکمه هغې د تعقیبي زندان حکم کړی، خو هغې دوسیه لیستر محکمه څخه باطل شوی دی، ایران ته فرار شوی ده. دا یو نمونه ده. په سلهاو داسې شیان شته.
د دایکندي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته کتابونه رسیدلي؟
د زده کوونکو کتابونو دوه مسله دي. یو توجه له وزارت څخه کم دی متاسفانه. دویم مسله دا ده چې هغه کتابونه چې د دایکندي د ریاست معارف کې رسیږي سم مدیریت نشتون مواد په مکاتبو کې نه رسیږي.
استخدام مسله څنګه ده د ښوونکو؟
استخدام مسله شایسته سالاری معیار نه ده، تخصص معیار نه ده. هغوی معلمین استخدام کلی دی چې د صنف په مخه معرفي نش کولی، او آمرین استخدام کلی دی چې کافی سواد نه لري.
د پوهنې د وزارت نه څه غواړی تاسو؟
لومړی خود د پوهنې وزارت غواړم چې د دایکندي معارف ته ډیره توجه وکړي، ځکه چې د دایکندي خلکو ډیره معارف دوسته ده. د هغوی د اداري نظم او مدیریت ته توجه وکړي.
که چیرې د دایکندي د پوهنې په سیستم کې تغییرات را نشي څه مشکل به پیدا کړي؟
زما په نظر د دایکندي کې دا همداسې روان حالت دوام وکړي، د دایکندي معارف په سقوط وکړي.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغل حقمل، د پوهنې په سیستم کې د سرپرستانو په ځای د اصلي کارکوونکو د ګمارلو په هکله د پوهنې وزارت څه پلانونه لري او څه اقدامات یې کړي؟
تاسو به په دې تېرو دوو ورځو کې اورېدلي وي چې موږ له پروسې د استخدام د سی بي آر نه وروسته یو ویشت نوي رئیسان ولایتونو ته معرفي کړل. په دې رئیسانو کې د دایکندي ولایت هم شامل ده، یو تکړه ځوان ده. انشاءالله د په تلو سره به کارونه هلته انسجام ومومي. د وزارت رهبرۍ چې کله دوی معرفي کول جدي غوښتنه یې ترېنه وکړه، او همچنان رئیس صاحب جمهور جدي غوښتنه ترېنه همدا وه چې کارونه په صداقت، پاکۍ او جدیت سره پر مخ بوزي. کوم مشکلات چې په محیط کې موجود دي هغه انتقال کړي موږ ته. موږ به له ریجنل مرکز نه ورسره همکاري کوو. زه فکر کوم چې د پروژو د نظارت په برخه کې، د سرپرستیو د پایته رسولو په برخه کې، او هم د استخدام په برخه کې دغه نوي رئیسان یو ښه آله دي کېدلی شي چې موږ ولاړ شو او سیستمونه له پخوانه ښه حالت ته بوځو. د پوهنې وزارت د 1309 کال لپاره یو پراخ داسې یو پلان لري چې انشاءالله تر ټولو نورو کلونو به متفاوت وي.
حقمل صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د دایکندي ولایت د پوهنې د شورا رئیس آزادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس له څو کلونو راهیسې د دایکندي ولایت د پوهنې د ریاست د سرپرست په حیث کار کوي.
یو خدا ده چې معارف ډیر زیات نفوس لري، 2,15,000 شاوخوا معلمین او کارکوونکي لري. په دې کې حتما یو څوک منفقیږي، یو څوک ناروغیږي، یو څوک وفات کوي، یو څوک خپل وظیفه پرېږدي. نو دا به ډیره مشکل وي چې ته هم روزی او سړی جای په جای وظیفه پرېږدي او مړ شي او ته سبا په جای باندې بل څوک راولې. خو خوشبختانه نیت په دې برخه کې موجود ده. استخدامونه د دې لپاره لږ څه دوامدار او ځنډنی کېږي چې ټول زموږ په لاس کې نه دي. موږ دا پروسه باید د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون له خوا هم پروسس کړو. ځینې وختونه قانوني مراحل لکه تو وګ دې مودې ته ضرورت لري. خو روحیه موجوده ده. د دې یو شتور انسان معرفي کول د دې کارندوی کی چې ان شاء الله دې پروسې ته موږ د پایټه کې.
خاغله حقمل، د سرپرستانو د ختمولو په حق لخوا ډیر ځلې ویل شوی، نو څه علت دی چې تر اوسه په حق لا اقدام نه دی شوی؟
دا رئیسان رسمان رئیسان دي. لږې ورځې نه چې جلالت ماف جمهور رئیس منظوري واخیستله. د دایکندي رئیس په کیسه یو تکړه ځوان ورته معرفي شوی ده، او ان شاء الله هغوی به ملاتړ خپل کار وکړي.
دغه ورور چې له ازادي راډیو سره تماس نیولې، په مجموع کې د دایکندي ولایت د پوهنې په نظام کې ډول ډول ستونزو ته اشاره کوي. که دې وزارت ته درشي مرسته به ورسره وشي؟
ګوري معرف یو مردمی او یو ملکی وزارت ته همیشه موږ په زرګونو مراجعین لرلی دي، زکونکي، والدین، د خلکو استازي، هر هغه څوک چې موږ ته مشورې راکوي، هر هغه څوک چې موږ ته مشکلات موږ راخي، موږ دروازې پر مخ خلاصې دي. هر هم وطن راتللی شي، دوی هم راتللی شي موږ په خدمت.
اقمل سمانه،
سلام علیکم.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د شورا رئیس په هغه ولایت کې د پوهنې اړوند ځینې ستونزې په ګوته کړې، او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د ستونزو حلولو ته پلانونه لري او په عملي کېدو یې لاس پوره شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا د تاسې ورکشبي عزیزان او دوستان لټو. د ورکوشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شي، دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر ټلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشبي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې ځینې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 0 0. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 0 0. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو خبرونه ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې زینو اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري، یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلته یو کس دی، د اندرستار په نامه د پلار نومې عبدالجبار دی، او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغوی دا شل 15 کاله مې کېږي چې د کور نه راوړل شوی یم. پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي، نو که د چا خپلوار یې نو په دې شمېره به زنګ ووهي چې پر 0 7 8 5 15. شماره یو وار بیا تکراروم، 0 7 8 5 15. بس که په دې شمېره زنګ ووهو درته معلومات ورکړم. السلام علیکم.
ویکرم لال کندهار سره خبرې کوم. کیو حضرت فنامه دی، د جګ نپال دی، د غټو غټ سترګې دی، زره اوس په نسبه تقریبا دا وکال کې د لیدي ما درې تلور واره مخکې آزادۍ ته ټلیفون کړی دی. دا چپ لاسې د بوتې د لري دی، او ګاز ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 1 3 6 7 8. او د فیسبوک ائیډی نمبر می دا غبی اسمت اسیل یا .com. په دا باندې ما سره اړیکې ونیسي، او په دا کې زه دا تصویر می شیر کوم، او د کیب می شته تصویر می شیر دوم. بیا تیر ما سره په دا ما دا نمبر باندې د سار سره غیر نشان تخته نمبر خلاص. والسلام.
ازادي راډیو ډیرو درنو فرتنی ګولورینو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. محمد هلمند زما د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس
چې ما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسي اجازه خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه څنګه یم پردین ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات کم یا دیش تنده د ښکاله عمر لري چې اصل یې ښکلونه پوری دا شي موږ پیدا کړی دی د شی باندې دردی ولاړې دا نشي خلند یوان شاناره چې شهر وغدم جبه پرېدا که دا هر مسلمان ورور وینو په مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه نوي دوه سوه درې څلوېښت شمېره یې ځل بیا تکراروم صفر اووه نوه دوه څلور درې دوه څلور درې کولی شي چې زموږ سره پر همدغه شمېره اړیکه ونیسي او پر دې شمې شماره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شماره پیدا کړو د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبر کوم دلته یو نفر د وګدایره د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو دی، یعنی تقریبا دا یو میاشت یا یو نیمه میاشت کېږي چې د دوکاندار سره د یخون د کوټ شی هم پر ځان نه پرېږدي، کالی نه پرېږدي، چې ما غوندي هله یخ خوندي کړو. نو دوی وایي چې زه داسې یو وار خبرې نه کوي، خو شېبې کوي، یو وار موږ خبرې په وکولې. بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم، یو ورور مې محمود الله نومېږي، یو رحمت الله نومېږي، دی په خپله داد محمد نومېږي، که خدای سمه زه به یې هم نه ده چېرې دا قریبان یا ورونه یا پلار دا زما غږ اوري، په دغه شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسېږي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلام علیکم مانم چې په ولادې ما یو اندوال دی په روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې شهیدانو په علاقه کې د دمو شپږو د جنازې په نامه دی نو زما سره لمبر یې مست کار نه کړی چې اوس زما سره هر یو دغه لمبر سره اړیکه ټینګه کړي نو زه به دغه معلومات په لاس ورکړم د ټلیفون شمېره د 0 9 2 4 2 0 8 و سلام شهر پر معلومات کی ما سره دلی را سره دی و سلام
سلام علیکم زه احمد د هلمند ولایت وسیدم که ما څنګه جام حجر سلام یو نفر پیرا کړی دی د هر چا ورور چې راځي چا کوي چې دی نو زما سره په داس نه راړي کوم چې څه پر و څه پر شپه نه اته دوه پنځه څلور شپه ورته
السلام علیکم زبر زابل ولایت مرکز خلاص خبره کوم محمد امین اصل په نامه یو الک ده غلط ماته معلومات ده د ولایت څخه چپل لاس درې ګوتې فریری څلور کال یا درې کال کې له کور نه درته ده اصل په نامه ده ما چې خپل مې جنو کمال ده کوم ځای کور چې ور کور برغندا کې ده برغندا کې مال ده کوم ځای ول چې چل کور یې معلومات دې ما څه په داش نه را تماس دی او سره ونی 0 وسو ذاتیا
مشفته شفاره د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 22 24 45 15 ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وګیاست د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلی لې چټول دا پیغامونه نسو کوي په یو وخت له ازادي رادیو نه خبر کړو نو ګران دوستانو راځي چې یو برخه د دوه پیغامونو کوم چې ازادي رادیو ته را رسیدلی دي او تاسو به خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو
یو یې سماتې تخسرات نه باندې ځنه نه دا کا زیږی
دغه کشر الګ وې کیندل فکر الګ وې هر یو پیدا کوي یو لکه اغانې بخششې د باندې ته درې سپرو بیا درې بیا سپر وراته او څلور درې څلور
رحمان
زمانو ذکر الله د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د لوګینو د کلی اوسیدونکی یم په خپل لوګین یم ما ورور دی تقریبا د دوهنیم کاله کېږي چې ورک ده لاندې نږدې تذکره یې د شمسلا پر نامه ثبت ده کله هر مومن مسلمان لور ثبتوي یا د غونه درک ورته وي یا یو ځای مړي په خبر وي یا بندې وي پر دغه لمبه دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې سوه پنځه نوي درې سوه اته بل نمبر ده صفر اویا اوویس درې سوه اته پنځوس بل د خالاتو د نمبر ده صفر اویا شپېته څلور سوه څلورویس درو دېرش درې څلور وارې مې مخکې ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښی ده نو موږ له دوی صدا خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي پنچې د هغور چا ته هر مؤمن مسلمان رو درک شي پر دغه نمبر ودې زنګ ووهي وسلام
الو السلام علیکم د کانال خبر کوم درو سدن کیما ما زینه که هم کبلای ز کورن درک سوي دي وکړ تقریبا وکړ کیږي د کورن درک دي دا ما جان زی دي د مخت دغه څلور قشنه ده دغه لوړ ځای نقشه ده دغه د وړل لري پر مخه ده دغه څنګه څور تاپتي و زخه ده ارور کې دل دی په دغه باندې ک دغه دی فدا معلومات مت دغه دی څنګه ته وې تر شان باندې دي او که څه دی یو پوتا کې دی یو بل ځای دی باندې دی یا په کابل کې دی بل ځای چارج دی دغه دی باندې دی کنه کې خونه دی باندې دی کورن ځکه وکاله کې چې تقریبا کورن درته سو دی الو څه څه راځه جانا چې څه ته دا غوړې یو معلومات لري چې په تاسو دا څنګه کې وسه دا سپر وسه وا سپر وا سپر دی وا شپاس نه شپاس دی یو و دی وا دی وا به څنګه وانه سپر وا دی سپر شپاس یو درې اته شپاس سرور وا
السلام علیکم زه محمد سلیم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم د غونډۍ د کلي زما یو وراره دی په نامه د بارم تر لس کاله اضافه وخت کېږي چې ورک دی که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي د اسلامي خواخوږۍ له مخې صفر درې درې دوه یو دوه نه اته یو دوه پنځه کوره دې په خدای ښکارم د ازادۍ راډیو ښه ډېره مننه
السلام علیکم زه خیر الله د لشکرګاه څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور ورک دی د دوه کال دوه نیم کال راهیسې چې نوم یې باز محمد دی د مرحوم اج خدای را مکا زید د لشکرګاه څخه ورک شوی دی هر مؤمن مسلمان ورور کچیر یا په خبري یا درک لدی موږ سره دې په دې شمیرې باندې اړیکه ونیسي د مهربانۍ لپاره 0 0 2 3 1 0 2 0 4 بل شمیره 0 0 5 5 0 3 4 1 3 نور مو شایسته وخت نه نیسم د خدای په امان
زاد له حد هلمند ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې موږ یو اخشیت سید محمد په نامه نیږي د ملنګ زیدی لاس کاله کېږي چې ورک دی او څکل څوک په اړه معلومات لري او یا وسره دی په دې شمیرو دي موږ ته معلومات راکړي 0 0 2 0 0 0 صفر اویا نالیا پنځه سوه شل څلورویشت بله شمیره ده 0 0 اویا 3 0 اویا مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جان زده پکتیکا ولایت مشخیل د ولسوالی سیمانځه خبر کوم زموږ د اکاد ورک د مستوخانه نیږي چې د زوینه بختو جان ده واسه نه کار کیږي چې لکور نه درک ده کې چاته معلومات کیږي چې دل یې عمل یې زنده په دیش مېره د موږ سره اړیکې ونیسي سپر وسو نه نیوي سپال سو نه نس تزور سو اتیا یز د دیش مېره وایم سپر و ن ن پاګ یو ن تلور ات ات مزګ محمد د المن ته خبره کوم مګ یو خپل شناخته ده د شاهزاده په نامه ده 15 کال کېږي اصلي د پکتیکا ده ولسوالۍ دی واځ خو ده ښه 15 کال کې سورکسه وای ده که دا خپل دا پیغام اوري یا نور شناخته وي دا نمبر سره دی اړیکه ونیسي 0104
معلومات
زما یو شناخته یا قریب په کلی او کور کې سره اندوالو و تقریبا یو نه شو د افتی کې د محمود لا ولدی محمد عامین په نامه د پرا ولایت ولایت کې یو عسکر و سره اندوالانه وای چې مخسن غورځېدل دی وای وندې ورته هر مؤمن مسلمان چې په جاره معلومات لري په دا نمبر چې زما سره اړیکه ونیسي 0
السلام علیکم زه تا احمد د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما یو کار د دوه کال کې چې ورکتې د باز محمد په نامه د خدای اعلان ویلي د اختر محمد ورور دی که ان سره ته اړه معلومات لري څلس کلن دی ما ته دې په دې شماره څنګه وي چې پر واویا یو څلویش نن وی پنځه سوه درې مارا یو ځل بیا تکراروم سپر وایا یو څلویش نن وی پنځه سوه درې وسلام
زه زارب وه پندوز د غزنی د ولایت مپر د ولسوالۍ ما یو کاکا د دېس کال کې چې نه درکه د عبد الحکیم په نامه ده زه د عبد الحلیم زویم زه د دې کاکا پورې پالا هیڅ معلومات نه لرم ما کار چا ما ته یو دا معلومات راکړه ول ما د ټلیفون شماره له 0 8 1 3 3 3 وسلام د خدای په امان
سلام علیکم زه شپه ولایم د روزګان ولایت د بیخاوت ولسوالۍ اوسیدونکی یم ما یو دوست ورکړی نو کما ته د سراسته مخه په دغه نمبر باندې چا زنګ وخلی د جناغه خدمت دی په جراوت کې د شیدان پر سر پوسټ ده لوده د نمبر در ته وایم 0 9 8 3 2 0 8 نو پنځو ستاپوانی جایزه ورته ورکول کی
خبره ده چې زما یو ازما خپل نوم محمد نسیم دی نو ځکه چې زما یو اکا ورکړی تقریبا دا درې کاله کېږي نو چې هر مسلمان ورور درک لري او زه همدا وروسته خپل د ټلیفون شماره وایم 0 3 2 0 8 1 دا مې شماره ده بیا بیا هم بیان کړم داسې نسو په وضاحت باندې 0 3 2 0 8 1
بل ولایت تاجی الصالح بار د منځ ته له جنو د کلی وسیدون کې مانو د ټولا نور د درې کال چې د صورت د اوس نه باندې کله هڅه سره وی اډه کوونه سي اسلام نه دی د زابل ولایت شاجی د ولسوالۍ د بار د منځ ته د له جنو د کلی وسیدون کې د سلطای نوم د کله هڅه سره وی پرتګل نمبر د او بل نمبر د سپاهیا وویل
السلام علیکم زه عبد المناف جان افغان د تجهیز ولایت تجارت او لسوالی سوداګر کله اوسیدونکو یم د بانام زه یم زما یو تره د مهم نیوکې ساتو کال کې زیران څلور پیر له کور نه درکه شوی ده که زما غاز یا دی خپله اوریی جزه نور ملکره موږ ډېر خوشحاله یو، موږ ته د دغه شمېره زنګ ووهي او هر چا ته معلوم کړه چې موږ ډبره ترلاسه کړو. پر نه آیا نږدې وي وایا تاسو وسپږي یو بل نارنج راوړو. پر نه آیا څلور ته ووایا بېڅنګوس وسپېته وسلام په احترام.
ازادي رادیو ته د ګریش څخه یو چا پیغام پریښی و چې زموږ دوست عبدالشکور که چاته معلوم وي نو د ټلیفون شمېره سمه نه ده ویلې. دی چیرې عبدالشکور لټوي، مهرباني دې وکړي زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0004 6 9 2 10 د ټلیفون شمېره یو ور بیا ورته وایم 0004 6 9 2 10
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاسه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ملاتوي. تر بیا موزه امان الله امیرزای، به خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.